سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوي نن د خالي ورځ د 2012 کال د اگست 11 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن پایل کوو سلامونه ومنئ لا خبرونو وروسته به د مشال ریډیو په سیمه کې مشت خبريالانو سره به د روانو چارو په اړه نیغ په نیغه خبرې وکړو بیا به دا رپورټونه درته وړاندې کړو دا چې پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبرې روانې دي د افغانستان د سولې عالي شورا به ډېر ژر د پاکستان سفر وکړي نور رپورټونه هم لرو خو پای له خبرونو کوو ویونکی اسرار عالم مومند
سحر مو بخیر ولوم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان ویلی افغانستان سره یې د قیادیانو په تبادله خبره تری روان دي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي ویلی پاکستان ورسره د یو طالب مشر مولا برادر په خوشی کولو د غور وعده کړي او د رپورټونو لمخه د شام او اردن په ګډو پولو کې پر نو وخت د دوه هیوادونو د پوزونو ترمنځ نخته شوی دا اوس د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی افغانستان سره یې د قیادیانو په تبادله خبره تری روان دي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند موظم علي خان پرون د خپلې خبري غونډې پر مهال د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ګینې پاکستان د افغان طالبانو د مشر مولا عمر د ملګري مولا برادر د خوشی کولو تیاری کوي موظم علي خان په دې اړه نور وضاحت ورنکړو او یوازې دومره یې ویل
د دوانو ملکونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زه تاسو سره هیڅ نشم شریکولی
بلخو موظم علي خان دا تاسو رد کړی چې ګینې د امریکا لخوا د توانۍ په برخه کې د پاکستان لپاره اعلان شوی د 280 میلیونه ډالرو مرستې د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره څه تړاو لري د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي اسماعیل قاسم یار ویلی پاکستان ورسره د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر د یو ملګري مولا برادر په خوشی کولو د غور واده کړي اسماعیل قاسم یار زیاته کړه
زموږ معلومات دومره دی چې موږ سره واده کړی چې د ترغاو لاندې نیسو د دوی د خوشی کېدو او هغه سی چې زموږ د لاس نه پوهي مونږ ترسره کړو خو مونږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي
قاسم یار وایي چې د مولا برادر د خوشی کولو په ګډون د پاکستان لخوا نورې مرستې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي دا په داسې حال ده چې پاکستان ویلي له افغانستان سره یې د قیدیانو په تبادله خبرې اترې روانې دي د خبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ د جمرود د تختبیک چیک پوسټ سره نږدې په افغانستان کې مېش ناټو ځواکونو ته مالونه وړونکو کنټینرو باندې یو ریموټ کنټرول به میچاودنه شوی چې پکې دوه کسان جوبل شوی دي او گاډو ته جزوی زیان هم رسیدلې ده په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي د پاکستان د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي حکومت به د روانې میاشتې په 14 نیټه په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان وکړي له مشالې ډوسره په خبرو کې نوموړي وویل حکومت ورسره سلا شوی چې دا ځل به په سیمه کې بلدیتي انتخابات د ګورنر او پولیټیکل ایجنټ پر ځای د انتخاباتو د کمیشن تر انتظام لاندې ترسره کیږي
کار راځي چې دا انتخابات دې طریقې سره وشي په اربن ایریا کې هغه صرف آزادي خود مختار وي مده عرف فیصله په خپل کوي شي نو په هغه فیصله باندې دې موږ سره راضي شولو او گورنر صاحب دا خبره وکړه چې بالکل هم دینه دې گورنر نوم هم ګوبسو
سجور حسین توري زیاته کړه چې دا انتخابات به لومبه د قبایلی سیمو په خارګوټو کې کیږي په قبایلی سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو کولو خبرې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاکستان موجوده حکومت په دغه سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو اعلان کړی حساب ځواکونه وایي چې درې سرتیري یې پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي دغو ځواکونو تېره شپه ناوخته په یو اعلامیه کې ویل دغه سرتیري یې په یو برید کې وژل شوی د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د شناخت په اړه معلومات نه ورکړل شوی دا په داسې حال کې ده چې پرون د هلمند چارواکو وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې څلور امریکایي سرتیري د پولیسو د یو ځایي قومندان لخوا وژل شوی دي حساب ویلی وو چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي د سپینې ماڼۍ ویاند جیکرني په دې اړه پرون ناوخته څرګندونې وکړې
It is too early to say that this latest incident is part of a stepped up effort on the insurance.
نو موله وای د دې خبر یادونه مهمه ده چې درې لکه او ډیر زر افغان اسکر له امریکای او حساب په ځواکونو سره هر ورځ ماموریت پر مخ وړي او د دې ځواکونو ستره برخه یعنی افغان ځواکونه له حساب امریکای اسکرو سره په ډیر مسلکی ډول کار کوي. په روان کال کې په افغانستان کې تر 280 زیات بهرني سرتیري وژل شوې دي. د افغانستان د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې نړیوال ځواکونو د بهرنیو جنگیالو پر یو مرکز بمباري کړې چې پکې تر 1400 زیات وسلوال وژل شوي. د ریپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرون ناوخته د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې شوي. د اردن لخوا راغلي ریپورټونه وایي د نښتې هغه وخت رامخته شوې کله چې د شام ځواکونو د کډوالو په یو 1500 کسیزه ډله ډزې شروع کړې. شک کېږي چې په دغه کسانو کې د شام له پوځ څخه منحرف شوي پوځیان هم وو چې هڅه یې کوله اردن ته واوړي. امریکه د جمعې پوره د ایران ملاتړي حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د اړیکو له وجې ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. له لیبیا څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې وسلوالو کسانو په ختیځ خار او بنغازي کې د پوځ یو جنرال په ډزو وژلی دی. او اخري خبر د اولمپیک مقابلو په اړه دی. افغان تکواندو باز نثار احمد بهاوی چې پرون یې په خپل لومړی مقابله کې خپل مراکشي سیال ته ماتې ورکړې وه ونه توانېد. په بله مسابقه کې خپل ایټالوي سیال ته ماتې ورکړې. بهاوی چې خپه یې هم زخمي شوی وه پرون ناوخته د دریم پړاو په وروستیو شیبو کې تر خپل سیال وروسته پاتې شو. له دې سره د لندن په اولمپیک لوبو کې یوازنی لوبغاړی روح الله نیکپا دی چې د شپږو افغان لوبغاړو په منځ کې له مډال سره افغانستان ته ستنېږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا.
په سلام پښتونخوا کې له خبريالانو سره د خبرو پرته دا ریپورتونه لرو. پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبري اترې روانې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا به ډېر ژر د پاکستان سفر کوي. دوی له پاکستان غواړي څه
د طالبانو رهبری چې عمل ته دي دوی تشویق وکړي چې د سولې مذاکراتو ته چمتو شي.
د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی یو غړي ساجد حسین توري ویلي دا ځل به بلدیاتي انتخابات د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن تر سوري لاندې کیږي.
دا څه صورت حال نشته چې هلته دومره زر د آزادانه انتخاباتو چې په تېرو شپېتو کالو کې په پاکستان په کې نه دي شوي نو دا ممکن جوړ شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. تاسو مشال ریډیو ری او سلام پښتونخوا خبرونه ده. د تل په څیر په سر کې د مشال ریډیو په سیمه کې مشت خبري اعلان لزو چې د روانو چارو په اړه چې کومې تازه پرمختګونه سوي دي په غاړه معلومات راغونډ کو. په دې لړ کې دا اوس وزو اسلام آباد ته ریاض مسخیل د مشال ریډیو همکار دی په اسلام آباد کې را سره د ټلیفون په لاین دی. او ریاض خان کدا سره توسه چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د پولیو د رنز په اړه څه اندېښنه شوه د دې اندېښنه څه ده او څه وایي؟
جی عبدالحی کاکل، تیر ورځ د ولس مشر په مشرۍ کې په یوه صدر کې یو غونډه وشوه چې پکې د کومه چې د پولیو لپاره خصوصي سفیر د آصف برټو زرداری دغه شان د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی او د سیفران د وزیر په شمول د یونیسف او نورو چارواکو په دغه غونډه کې ګډون وکړو. په دغه خبرو اترو کې ولس مشر ډیره سخت اندېښنه ښکاره کړه چې کوم تازه کیسونه د پولیو را مخته شوې دي. نو د وینا وا چې یو خود دے خلاف دا پولیو ساس کو خلاف سے کما غلط پروپیگنڈا کی گی دا حقی دا مخنیوی دا پار اقدامات پکار دی او دوی مدا چی پا دا دے دا اثر یا دا دے دا فائدو دا گٹو پا آلا دا معلومات ورگولو دا پارا با دا میڈیا دا علمانو دا غشان چی کم مذہبی مشاران دی کم چی دا علاقو دا قبائلی سیمو یا دا خیبر پختونخوا دا مختلف سیمو چی کم نور مشاران دی زائی دا حقی مرستا کمک و ملاتل با اغستی چی دا غشان دا سرکاری و غیر سرکاری ادارو چی کم تروسا پور مرستا شوی دا او دا حقی ستاین اوکلا او دا با نور با هم پراتون کی هم حقی دستر کے پلار دی دا اغت پا کم چی اغت بریفنگ اولیس مشر تا ورکلی شد اغت تر مخا تا دید ما نوی که اسنو پا فاتا که چی کم نکا با ایلیسی مو که اغت دیار لس مخی تراغلی دا غشان تی خیبر بختون خواه که اتا که اسنو مخی تراغلی ورسرا ورسرا پا سند و بلوچستان که دری دری او پا پنجاب که دوا اسنو دا مخی تراغلی دی دی دوران خپلو خبرو که چی کم دا پولیو دا پارا خصوصی سفیر دا اسفا بطو زرداری حقی اوی چی زبا دا بینظیر بطو مشن پار حال که سر ترسوم او پا خپل با دا دی اثر یا دا دی چی کمی گتاوری نتیجی دی دا حقی دا خلکو خبرو دا پارا با دا متاثر سیمو پا خپل دورا کوم ولد که خلکو سر خبری اتره کوم
ریاض خان بل دا پاکستان دا فوج دا مشر اشفاق پرویز کیانی جنرال اشفاق پرویز کیانی پا مشرکی دا کور کماندانو غونډ سوی دا آیا پا دی که چه مهمی خبری سوی چه خبری مخی تراغلی
بالکل ترسو پور جی زمونگ د فوزی چارواکو سره د کم چې مطبوعاتو څنګ مشران دی غی سره خبر او شو نه غی خدا و چې دا د کم چې هر میاشت یو غونډه کیږي د کور کمانډرانو دا د هغه غونډه ایسوا د غونډه کې چې کم د پاکستانی استخباراتي ادارې مشر زهیر الاسلام هغه چې کم د امریکای سفر کړو نو هغه سفر پاړه باندې د کم چې چارواکی په غونډه کې موجود و هغه ته خبرونه ورکړه دغه شانته چې کوم د ایصاف ځواکونو مشر وړاندې ورځو کې د پاکستان سفر کړو په هغې باندې هم پوځي سر لښکر دغه کسان دغه چارواکي چې کوم دی دا په اعتماد کې واغستل د دې سره سره په قبایلي سیمو کې بیا خصوصا چې کوم د شمالي وزیرستان حالات دي په دغې باندې بیا د پولو په صورت حال چې کوم دواړه اړخ ته خبرې کېږي د پاکستان او د افغانستان په دغه چارو باندې خبرې اترې وشوې ورسره ورسره د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې هم غور وشو چې دا به څنګه ښه کولی شي او څنګه به په دوه اړخیزه عزت او احترام باندې دا اډانه شي نو په دغه چارو باندې په دې کې مهمې خبرې غور وشو
ډېره ډېره مننه ریاض خان ستاسو د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې سوې او بیا د پاکستان د فوج د مشر اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د کور کمانډر د غونډو حال راکړي شو وخت ورته غواړو
د مشال ترڅنګ وسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
وسم د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ځو چې هلته را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال همکار شبیر احمد جان دی او شبیر احمد جان تاسو ته هرکلی کوو. دا سره تاسو چې داسې خبرونه دي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خیبر پښتونخوا د ټلویزیون د پایلولو په اړه خبره کړې ده که په دې اړه څه تفصیل راکړي.
ډېره مننه عبدالحقیقت صاحب. بالکل پرون چې کومه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزارت نه هغه کې یو بریفنګ وشو چې په هغه کې په ډېرو چارو باندې خبره ترې وشوه چې په مهمه خبره دا و چې خیبر پښتونخوا چې کوم اطلاعات وزیر دی هغه په کوم څه کې د اطلاعاتو د هغه ډول هغه ته غوښتنه وکړه چې سوپر مقصد شوی دی د خیبر پښتونخوا په نوم باندې چې کوم ټي وي دی د پښتونخوا نو هغه چې په دې اړه باندې ډېر هر څه تیاری مکمل کړی شوی دی. هغه خبره ضروري ګڼله چې په خیبر پښتونخوا کې کوم حالات دي په ملک نو د کوم تر حاضر روانه هغه لپاره د میډیا یو ډېر لوی کردار دی او د میډیا په ذریعه دغه تر حاضر هم په ډېر ښه ډول باندې مخنیوی کولی شي. نو ډېر لپاره هغوی ډول چې مردان او پېښور کې خیبر پښتونخوا کوم رادیو دی هغه شروع شوی دی په هر ضلع کې به هغه شان د سرکاري رادیو سټېشنو کلاویږي. دې نه علاوه چې کوم د ټلویزیون دی د پښتو ژبې سرکاري هغوی ډول چې دا به را روانو څلورو میاشتو کې چوکي په دې باندې ډېر زیات کار پیل شوی دی او ډېر ډول چې نننی دور کې د میډیا په ذریعہ باندې هر څه حالت مقابله ډیر پاسانه ډول کولی شي.
ډیر ډیر مننه شبیر مجان ستا سو په دې اړه تفصیل راکې شو وخت او شر وزر ته غواړم.
د مشال ریډیو د خالی دورې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په اته ویشت منټه کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پاو کم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو
روختیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
د مشال خبريالانو سره په سیمه کې خبري وکړې او سم راځو د ریپورتونو په لور. او لومړی ریپورتوم په د ریپورتونو په د لړکی د دې پاکستان ویل له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبري اترې روانه دي. خو البته د بارنو چارو د وزارت ویاندې په دې اړه له نور تفصیل ورکولو ډډه کړي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان رسنۍ ویلي دغه هیواد د طالبانو د نیول سوي یو مشر ملا برادر د خوشي کولو تیاری کوي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندې تاثر هم رد کړي چې ګواکې د امریکا له لوري د توانایي په برخه کې پاکستان ته ورکړل سوي 280 میلیونه ډالر د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره یو څه تړاو لري. نور تفصیل اسلام آباد ریاض مسخر لکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه وزارت ویان موزم علي خان وې چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې سنجیده دي او غواړي چې د لړکی پرمختګ وشي. او هم په دغه غرض وزیر اعظم پرویز اشرف د امن عالی شورا مشر صلاح الدین رباني ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. خو لا تر دې دمه د دې سفر د پاره نیټه نه ده ټاکلې شوې. د افغان طالب کمانډر ملا برادر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویان د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه د پاکستان سره دی او دا چې د کیدیانو د تبادلې لړکې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې روانې دي. د زیاتوي
د دوانو ملکونو ترمنځ د کیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي. خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زتا سره هیڅ نشم شریکولې.
د امن عمل لړکې د ملا برادر د کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال مشتاق یوسف زینه تپوسو کو نو دوي
طالبان جزید افغانستان نو هغه کې بیا د یو کس اختیار نه وي چې د ملا عمر هم خپل ذاتی اختیار نشته. هغه خپل شورا د مختلف صوبو کې د هغه والیان دي او د هغه درز نمایندګي ده. هغه په خپل باندې یو کس فیصله نشي کولی. د هغه ټول شورا په سبب کې نو دا د چې برادر اهمیت وو څو حد پورې به هغه مهم ثابت شي. په زمانه د خیال چې هغه دومره مهم رول ولوبوي سمره چې دا غنه توقعات کیږي.
خپل خبرونه کې موظم علي خان وې چې د امریکای لخوا پاکستان ته د توانای بحران کمولو د پاره ورکړې شوې 280 میلیونه ډالرو امداد سره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین هیڅ تړاو نشته. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاند ویلي چې افغانستان سره د قیدیانو په تبادله خبرې کوي. خو بلخوا امریکا لخوا هم له ګونټانم زندان څخه د ځینې طالب مشرانو د خوشي کولو رپورټونه راغلي. څېړونکي وایي د قیدیانو د مسلې حل به د افغان حکومت او وسلوال ترمنځ د سیاسي روغې جوړې لپاره ګټه ولري. بشر ګواش پیری رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار وایي چې پاکستان ورسره د ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر پر خوشی کولو د غور واده کړي.
زموږ معلومات دومره دي چې موږ سره واده کړی چې د ترغه اولاد نیسو د دوی د خوشی کېدو او هغه څه چې زموږ د لاس نه پوهي موږ ترسره کړو. خو موږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي.
طالبانو د خبرو د بهیر سره د شریکېدو لپاره یو شرط دای خو چې امریکا له ګوانتنامو څخه د دوی ځینی مشران ورخوشي کی. د رويټرز خبري اژانس د یو رپورت تر مخه دا کسان د طالبانو د وخت د دفاع مرستيال وزیر ملا محمد فضل، د کورنیو چارو وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د طالبانو دغه محل د استخباراتو د ادارې مرستيال ملا عبدالحق واسق او د طالبانو یو پوخانه مهم قماندان نور الله نوري دي. لکه د یادو کسانو په پاکستان کې د بندي ملا غنی برادر پاړه هم رسنۍ ولیکلي چې دوی د روغ جوړې د بهیر د کامیابولو لپاره مهم دي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان لخوا هر قسمه مرسته او د ملا برادر خوشی کول به د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو بلغړی او پارلمنت کې د کونړ ولایت استازي مولوی شاهد الله شاهد وای
دغه نمونه خو بار بار مونږه خسته دي چې طالبانو د مشران د پاکستان کې دي یا طالبانو مشران د امریکایانو سره دي په داخله افغانستان کې دي یا په ګونتنامو کې دي. د ټولو سره دی یو گزارش شي او باید د نور په بندیخانو کې ونه ساتل شي. یو خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې 2014 نه به خارجي قواوې د افغانستان نه وځي. په کار دا ده چې دوی یو طرف ته د افغاني امنیتي ځواکونو د تقویې او بل طرف ته د صلح او افغانستان کې د اخیر حکومتداري لپاره منګه سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکر وایي چې پاکستان، امریکا او افغانستان باید په سیمه کې د امن لپاره په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي.
امریکایان د افغانستان څخه وځي، دوی باید پر ځای داسې یو حکومت پریږدي چې وکړی شي دوام وکړي، او دا دوام د پاکستان د مرستې خصوصا امکان نه لري. نو پاکستانی ورونه او استخبارات هم دې نتیجې ته باید رسېدلي چې راسي د امریکایانو تر وتلو د مخه داسې یو جوړجاړی وکړو چې یو داسې نظام په افغانستان کې بقا وکړي چې هغه د پاکستان ملي منافع هم پکې خوندي وي او خپل افغانان هم
د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشی کولو دا نوې خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ناټو ویلي پوځیان به له 2014 کال وروسته د پخوانی جوړ کړي پلان مطابق له افغانستان څخه ووځي.
د بشیر ګواش رپورت واژوست. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي ډیر ژر به د پاکستان سفر کوي او له دې هیواد به غواړي چې هلته میشت افغان طالب مشران د امن خبرو اترو ته وهڅوي. د افغان د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین رباني څو ورځې وړاندې پاکستان ته خپل پلان سوی سفر د نامکمل ایجنډې په اساس ځنډولی وو. د مشال ریډیو همکار حمید مومند د شورا د بهرنی اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسمی سره مرکه کړې او په سر کې د دوی پاکستان ته د راتلونکي سفر ایجنډا په اړه پوښتلې.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د علي شورا مشر په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کړی وي، خو د ځینو علتونو له قبله دا سفر وځنډول شو. اوس ویل کېږي چې په پلان کې دا چې دا سفر له اختر نه وروسته اسلام آباد ته ترسره شي. که تاسو دا ووایئ چې دغه سفر لپاره کومه ځانګړې اجنډا ټاکل شوې ده، سوله پاکستاني چارواکو سره پرې خبرې وشي.
زه فکر کوم چې زمونږ زیات توجه هغه شی ته چې پاکستان په سولې راوستل او په ثبات راوستل په افغانستان کې مؤثر دنده لري، د دوی وغواړو چې خپل دنده په مثبت توګه ترسره کړي. دا یو. بل دا دی چې د طالبانو رهبري چې عمل ته دي، دوی تشویق وکړي چې د سولې مذاکراتو ته چمتو شي او یو مسؤول معبر جوړ شي چې هغه عناصر او شخصیتونه چې پورې طالبان چې غواړي د مذاکرات خواته راشي، دوی ته یو مسؤول معبر وجود ولري. بلې داوی چې باید هغه زندانیان لکه ملا برادر او نور چې دی باید د حسن نیت په توګه خوشي شي.
پاکستان ته د سولې د علي شورا د مشرتابه د سفر په درشل کې په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ادارې هم هلی ځلې پیل کړي دي سوله طالبانو سره خپل تماسونه له سره ونیسي، او د دوی د غوښتنې سره سم 15 بندیان چې طالبانو مخکې غوښتنه کړې و دا خوشی کړي. ستاسو په نظر باندې د امریکا د حکومت دا اقدام به پاکستان ته د سولې د علي شورا د هیئت په سفر باندې به څه ډول اغیز ولري؟
زه فکر کوم هغه ګامونه چې د سولې په لار کې او د ملي پخلاینه په لار کې مثبت اغیز به ولري او ټول یعنی زمینه برابر وکړي. زه فکر کوم چې داسې ګامونه چې وشاکسي د مونږ لخوا او د بین المللي ملګرو سره خصوصا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا، یعنی تاسو پوهیږئ چې امریکا هم یو اصلي لوبغاړی دی په دغه کې او پاکستان هم ډېر اغېزمن نقش به ولري. زه فکر کوم سیاسي جو عمومي فضا چې جوړوونکي وشي انشاءالله تعالی دا د سولې په پروسه کې او د ملي پخلاینې په پروسه کې مثبت اغېز ولري.
اسماعیل قاسمیارو د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار چې له حمید منصر خبره کوله.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وايي حکومت تر سره سلاسوي چې دا ځل به په سیمه کې بلدیاتي انتخابات د گورنر او پولیټیکل ایجنټ پر ځای د انتخاباتو د کمیشن تر انتظام لاندې تر سره کیږي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړول حکومت به د روان میاشتې په 14 منېټه په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي. تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د فاټانه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې قبایلي سیمو کې به د بلدیتي انتخاباتو کولو اعلان په 14 اگست کېږي او دا ځل به دا انتخابات د الیکشن کمیشن او پاکستان د سوري لاندې په آزادانه توګه کولای شي. د نوموړي وینا ده چې تیر ځل فاټا کې یو پوځي امیر پرویز مشرف د خپل ذاتي ګټو لپاره انتخابات کړي وو او په دغه انتخابات کې منتخب شوو غړو د فاټا د ولس په صحیح توګه نمائندګي نه وکړي. ساجد حسین توری وویل چې دلر کې د فاټا ټولو د پارلیمان غړو خیبر پختونخوا د گورنر بیرسٹر مسعود کوثر سره لیدا کاتک کړی دی. د مشال ریډیو ته ویل چې لومبئی کې به د انتخابات د قبایلی سیمو په خاري علاقو کې کولای شي.
تحفظات د پارلیمنٹریانو اکیول خبره دا وته دی کې به د گورنر کور نه وی ویلې چې دا به بالکل آزادانه طریقې سره بکیږي دی کې به پولیټیکل ایجنټ کور نه وی او کور راځي دا انتخابات دی طریقې سره وشي په اربن ایریا کې هغه صرف آزادی خود مختار وي مدار فیصله په خپل کوي شي نو په فیصله باندې موږ سره راضی شولو او گورنر صاحب دا خبره وکړه چې بالکل هم دینه د گورنر نوم هم گو بسو.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نه د دې انتخاباتو په اړه وپوښتل نو نوموړی ویل
انتخابي عمل چې هر چرته هم وي بغیر د ګټو نه خو کېدی نه شي خو تر څو پورې چې په دې انتخابي عمل کې زه کم نقصان وینم ډومبه خو دا خبره چې دا په خاري او په علاقایي سیمو کې دا ایجنسۍ تقسیمول دا نور هم دا خلک د محرومای او د اتفاقی طرف ته بوتللوی. بل خبره دا ده چې خبره په اخبارونو کې یا په ریډیوګانو یا په اعلانونو تر هدا خدا ډیر خوږی لګي خو په ځمکه چې مونږ کله راځو نو په ځمکه کې داسې صورتحال نشته چې هلته دومره زر د آزادانه انتخاباتو چې په 13 کالو کې په پاکستان په کې نه دي شوي نو دا ممکن جوړ شي.
د ساجد حسین توری په وینا چې په ټول پاکستان کې بلدیتي انتخابات کیږي نو زموږ د پارلیمان د غړو او د فاټا د ولس هم دا غوښتنه وه چې قبایلي سیمو کې دې هم دارنګ انتخابات وکړی شي چې ولس ته د هغوی په درشل باندې اساني ورکړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر رپورټ مو اوریدی. د مشال ریډیو لومړی خبرونه د سلام پښتونخوا دوام لري. دوه نیمای کې رپورټونه لرو او د نیمای خبرونو ته ترټلو لمخه راځي چې د کرن خان په ځخ کې سندره واو.
پسرلی د خایستونو کی سوچه پانی د پسرلی د خایستونو کی سوچه پانی د محبت زړه د درد سرمایه اوچه پانی اوچه پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے دفسر لی دخائستوں کی سوچے پانے د مور بو کو ملم دیوی زکنا بلی دی د مور بو کو ملم دیوی زکنا بلی دی د مور بو کو ملم دیوی زکنا بلی دی د مور بو کو ملم دیوی زکنا بلی دی زمانہ اس ہم نہیں ریگی اوچے پانی د محبت زڑ د درد سرمایا اوچے پانی اوچے پانی د پسرلی د خائستوں د
د کرن خان په ژغ کې سندر واورې د نهنې مې بجې کې دونکو دی اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز را تاوروي.
پاکستان ویل افغانستان سره د قیدیانو په تبادله خبري روان دي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي اسماعیل قاسم یار ویلي پاکستان وسره د افغان د طالبانو مشر ملا محمود عمر د ملګري ملا برادر په خوشي کولو د غور واده کړي. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی د جمرود د تخته بیک چیک پوسټ سره نږدې په افغانستان کې میشت نفوذ ځواکونو څخه مال وړونکو کنټینر باندې ریموټ کنټرول بریج کې دوه کسان جوړ شوي دي. د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي سمله غړي ساجد حسین توري ویلي حکومت به د روانې میاشتې په 14 نیټه په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان وکړي. حساب ځواکونه وایي چې درې سرتیري یې پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. د ریپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرون وخته د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي.
اسرائیل مومند چې د خبرونو لنډیز درته ورول خو اسلام آباد ته ځو د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي چې لیکلي د دوی نظرونه به د سراج ظهیر له اسلام آباد په ریپورت کې واورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا انرژي کانفرنس ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عوامي نیشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز کانفرنس شوی دی چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې واپدادي ختمه کړي شي او د بجلی د ویش نظام دی ثبوت ورکړي شي او دا چې غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دی د خیبر پختونخوا نه په فوري توګه ختم کړي شي. ادارې وایي چې عوامي نیشنل ګوند صبح خیبر پختونخوا د ډیر زیات لوډ شیډنګ او د دې د ختمون لړکی د لارو چارو لټولو فیصله لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې و. خو د اکثر سیاسي ډلو د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہواری په صوبایي حکومت ورواچوله او وی ویل چې دوی ته په اخر کې دا مسله را یاد شوه. دوی سلور نیم کال وړاندې سکول اداریه اخر کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو دا خبرې ټوله په خپل ځای خو حقیقت داري چې تر څو وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی واک نوي ورکړي تر هغه به دا لوډ شیډنګ روان وي او چې اختیار ور نکړې شو نو تش په اعلانونو لوډ شیډنګ نه ختميږي. مشر ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې تر هغه غري پیخو کې وجلې شوی کسانو کورونو د پاره د ډیرو هلو زلو رستو حکومت د درې درې لک روپو چیکونه جاری کړی دي. خو نخ کار چې دا پیسې به د اختر نوړان دي د خلکو ته میلاو شي. ادارې وایي چې دغه چیکونه یو خو کراستي او د اکثر قبایلو بانک اکاونټونه نشته. دوی نشي کولای چې دغه پیسې وباسي او د بازي چیکونه د پلاران په نوم دي او د دوی پلاران مړ دي. نو ځکه دغه کورونو د چکونه سمول د پاره واپس جمع کړی دي. ادارې مخکلي کې چې باید قبایل ته د چکونه ورکولو په ځای نقد پیسې ورکړي ځکه چې دا خلک دومره پوګدو کیسو نه پويږي. نو ځکه دا معاملات د دوی د پاره نورې مسلې پیدا کوي او کبیا هم چک ورکول ضروری وي نه پکار ته چې د کراس چک په ځای اوپن چک ورکړي شي چې دوی په اسانه د بانک نه کیش کړي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې چې داسې راپورونه راغلي دي چې د سند جکبابات خار نه هندو کورنۍ پاکستان کې د نامنې لوجې هند ته پکړه کول مجبور شوي دي ځکه چې دغلته د دوی کاروبارونو او ځان ته زیان رسولای کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د یوې هندو کورنۍ وینا ده چې دوی ته دلته پاکستان کې تحفظ نشته نو ځکه دوی د ملک پرېږدي. ولې د دې پترس کې د ځینې هندو کورنۍ وینا ده چې دوی هلته مقدس زیارتونو لزی او واپس په پاکستان ته راستنیږي. ادارې زیاتوي چې تمه ده کسین کې هندو کورنو ته خطر ورپیښ وي نو حکومت به د دوی د تحفظ لپاره چټک ګامونه پورته کړي ځکه چې پاکستان د یو آزاد او نوي سوچ لرونکو خلکو وطن دی او د دې د ثابتول لپاره به د پاکستان حکومت اقلیتونو لا تحفظ ورکوي. نو باید چې حکومت په دې لړکی زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ای ایف پی خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې د استرالیا چارواکو د پاکستان، افغانستان او ایران سره تعلق لرونکي 200 پناه غوښتونکي د انډونیشیا سره نږدې د سمندر کې د بیماتي سوي کښتۍ څخه ژوندي راستلې دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون د پاکستان په دوه مخي سیاست اداریا خبره کړې ده. شاهین بنری د دواړو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکي د استرالیا چارواکو 200 پناه غوښتونکي د انډونیشیا سره نږدې په سمندر کې د یو ماتې شوي کښتۍ څخه ژوندۍ راوستل دي. په کښتۍ کې سوار ډېر پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان، ایران او سریلانکا سره تړاو لري. باور کیږي چې دا په یو کښتۍ کې سوار په استرالیا کې د پناه غوښتونکو د ټولو نه لوی شمېره ده. روان کال د کښتو په وسیله استرالیا ته 2000 پناه غوښتونکي رسیدلي دي. د استرالیا د کورونو چارو وزیر جیسن کلیر اے پی خبرې ایجنسی ته ویلي د کښتۍ د حال په اړه ډېر تفصیل نه لري، ولې سمندر کې مزل ډېر ګرانو او په کښتۍ کې سوار پناه غوښتونکي ژوندۍ راوستل شوي دي. وزیر زیاته کړې درې هغه کښتۍ چې پناه غوښتونکي پکې وړل کېدل په ټیک حال کې نه وي او 14 پکې راغلي وو. نوموړي ویلي دي د خلکو شمیره ډېره شوې ده چې استرالیا ته د رسیدو لپاره د خطر نه په ډکو اوبو کې سفر کوي او په تیرو 2 میاشتو کې استرالیا ته په لاره 300 کسان مړه شوي دي. د پناه غوښتونکو د اسانتیاو کمولو لپاره د استرالیا پارلمان په نوي قانون غور کوي. بلخوا اکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان په سیاست کې بیلابیل اړخونه دي او ټول دومره حیرانوونکي دي چې کله کله د رښتیاو پیژندل ناممکنه شي. د طالبانو لخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د لکې په ډیرو حوالو عجیبه دي. طالبان وایي نه غواړي چې عمران خان د ډرون بریدونو پر ضد قبایلي سیمو ته لاریونو کې، ځکه چې هغه ځان ته لیبرل وایي. خو دا د عمران خان د ځان په اړه د نظر سره سمون نه خوري. هغه ځان ته یو عملی مسلمان وایي او ډېر خلک پرې په دې وجه تنقید کوي چې د طالبانو په اړه ډېر نرم دریز لري. په کال 2008 کې عمران خان هغه وخت ټول خلک حیران کړل چې په یو انټرویو کې وویل سکولونه طالبان نه ورانی، دا ورباندې حکومت هسې الزام لګی. ادارې لیکي د عمران خان پر ضد طالبانو د دړکین ورستو به آیا هغه د طالبانو په اړه خپل نظر بدل کی او کنه، دا لا معلومه نه ده. خو طالبانو د هغه د وجلو د خبرې نه انکار کړي او ویلي دي چې هر هغه سیاستدان باندې ببرید کوي څوک چې په انتخاباتو کې برخه اخلي، ځکه چې د هغوی په نظر انتخابات د یو سیکولر نظام برخه ده او د هغوی د اسلامي حکومت د تصور سره سمون نه خوري. اکسپریس ټریبیون لیکي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته 100 میاشتې پاتې دي، عمران خان باید دا خبره په ډاګه کړي چې هغه کم اړخ ته ولاړ دی. خلک په دې خبره ځان پوول غواړي چې آیا هغه د طالبانو ملګرتیا کوي او که مخالفت، او طالبانو د سمبالولو لپاره د هغه اراده څه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د افغانستان په اړه یو دوه درې رپورټونه. د ناټو چارواکي وایي د ځای پر ځای سو بمونو د شنډولو په برخه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د روزونکو له کموالي سره مخامخ دي، او افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به د چاودنو له کبله د مرګ ژوبلې شمېره زیاته سي. چارواکي وایي په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړي، که څه هم افغان ځواکونو ته روزنه پیل کړي خو دا کافي نه ده. واشنگتن ټایمز ورسپانه په دې اړه یو رپورټ لري چې لنډیز یې له سالی احمد سالی اورو.
په افغانستان کې د ناټو د پوځي روزونکو کموالی به د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د ماینونو او بمی وسیلو د شنډولو په برخه کې افغان سرتیرو ته ستونزې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ناټو د روزونکي ماموریت مرستیال قمندان کاناډایي جنرال جیمز فیرون له واشنگتن ټایمز ورسپانې سره په خبرو کې ویلي دا ورته د اندېښنې وړ مسله ده. په کور کې جوړې سوې بمی وسیلې افغان او ناټو ځواکونو ته زیات تلفات اړوي او شنډولې خاص مهارت ته اړتیا لري. د جنرال فیرون په وینا ناټو دې موضوع ته جدي پام اړولی خو کافي پرسونل نه ورته لري. دی وایي دا چې هر سرتیری د دغو بمی وسیلو له کبله وژل کیږي یوه تراژیدي ده، خو په دغسې پیښو کې د بېګناه ماشومانو وژنه د انسان زړه ته ټکان ورکوي. دی وای د ستونزې ته په پام سره ناټو نه د توانېدلې په دې برخه کې زیات متخصصان افغانستان ته ولیږي چې خپل افغان ملګري وروزي. د ناټو روزونکو د دغو بمونو د شنډولو لپاره د افغان سرتیرو په روزنیز پروګرام کې د نهو اونیو لپاره کورسونه هم شامل کړي. دغه راز افغان سرتیرو ته په یو میاشتني روزنیز پروګرام کې د زده کړې ورکول کیږي چې په کور کې جوړ شوي بمونه څنګه کشف او شنډ کړي. ورځپاڼه لیکي په افغان اردو کې ماهر کسان په دې ساحه کې تر شپږ میاشتو اوږد مهالي کورسونه بشپړوي او که څوک دغه روزنیزه دوره په بریالیتوب سره تیره کړي د روزنیزو ډلو لارښوونه ورسپارل کیږي. خو واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د متقاعد جنرال جکین له قوله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان علي سلاکار دی لیکي چې ویلي دي له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره به هغه مسلکي کسان هم ووځي چې د ماینونو او په کور کې د جوړ سویو بمونو د شنډولو مهارتونه لري. په دې صورت کې به د دغو بمونو د کشف او شنډولو لپاره د افغان ځواکونو امکانات محدود سي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغان ځواکونو د نیمګړتیا ته پام اړولی او تر 2014 میلادي کال پورې کافي وخت لري.
نړیوال ټولنې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم دا لړۍ روانه وي. تر هغه موده پورې کافي وخت لرو. تر دې مهاله پورې هڅه کوو په روزنیز برخه کې خپل نیمګړتیاوې بشپړې کړو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي دا مهال د سړک د غاړې 80% بمونه د ناټو د سرتیرو لخوا کشف او له منځه وړل کیږي، خو پاتې 10% نور په کافي اندازه تلفات اړوي. د هغه سړنیز راپور لمخې چې د امریکا کانګرس ته برابر شوی د روان میلادي کال له جنوري تر مې میاشتې پورې 499 افغان سرتیری د سړک غاړې بمونو په چاودنو کې وژل شوي. په همدې موده کې د ناټو د سرتیرو تلفات 101 ته رسیږي.
د سلام سالی رپورت غوښوست. اوسم د اولمپیک په لوب کې د افغان لوبغاړي بریا. د افغانستان تکواندو لوبغاړي روح الله نیکوا د لندن د اولمپیک په لوب کې د بروز د میډال په ګټلو سره د نړۍ پر رسنیو کې د پام وړ ځای موندلې دي. افغانستان چې لسیز راځي په جګړو کې راګیر دي، نو ځکه دا ډول کامیابی نه د نړۍ پام ځان ته راګرځوي. خو له دې پرته که د افغانستان عمومي تصویر ته وګورو نو تل د تصویر ورکول کېږي. پښتنه داده آیا په دې هیواد کې پرشته هم تصویر دومره تتی او کنه د عکس یو روشانه اړخمسته؟ په دې اړه زما رپورت عبدالحی کاکړ رپورت واوري. د اولمپیک د تکواندو لوبغاړي روح الله د برونز د میډال ګټنه یا بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې کامیابیانی که څه هم د لوبو د ډګر خبرې دي، خو د جنو لپاره دا د افغانستان د ژوند په هره برخه کې د تیرې یوې لسیزې کړی سفر په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت د نسکوره کېدو وروسته د نړیوالو په کومک راغلی حکومت دا وخت له ځینو تورونو او نیوکو سره مخامخ دی. که نړیوالو رسنیو ته وکتل سي نو هر وخت داسې تصویر مخې ته راځي چې ګواکې په افغانستان کې څه خاص پرمختګونه نه دي سوي. آیا هم دغه څه ده؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو یونس فکر زخه وکړه.
د افغانستان د نظام په جوړښت کې موږ یو سند لرو چې دا سند کاوانانو ډیر ویل کړي وای دغه سي توافق دی نه وای پر کړی. دا یو سند چې هغه چې جمهوری اصول، جمع اسلامي اصول، جمع دیموکراسي اصول ګرد یو ځای یو د بل سره په رابطه کې او یو بل ته په احترام کې کار کوي او کدل چې پر یو خبریال فشار وارد شي د دې عکس العمل شو دل کیږي، که د بشر حقوق تر پښو لاندې شي عکس العمل شو دل کیږي، که د ښځو حقوق تر پښو لاندې شي. نو زه وایم موږ په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو کې تر پخوا ډېره وده کړې ده.
تیرې یوې لسیزې د افغانستان په اقتصاد کې ځینې اساسي بدلونونه راوستي دي. د اقتصادي چارو کارپو او لیکوال نجیب منلی د طالبانو دوره له اوسني حکومت سره پرتله کوي.
افغانستان افغانستان تجارت په برخه کې هم د افغانستان تجارت نو مجبور
د څه د پاسه درې لسیزې جګړې د افغانستان ملي فوج په وسلوالو ډلو ټپلو کې ویشلې وو. خو د دفاعي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وای د طالبانو په مقابله کې اوسنی حکومت د دفاع په برخه کې د هیواد پیاوړی کړی دی.
اوسنی پرسونل تعلیم و تربیه نظامی هم اخیسته ده او یو پخوانی کسان هم سیغه پخوا ارکان حربان و دیغوی فعلی موجودیت پدی اردو کی و پولیس و کی و هم دارست و ملی امنیت کی خیلی دیل نگان مقایسه کو او دی مورال نگان دی طالبان په محال سکوم مگه نظامی قوتون و یا امنیتی سکتور و دیغن اوز دیر زیاد تغییرات را غلی دی دیر پر مختک سوی دا و مصفت تغییرات را غلی خو کدی انگیزی پیسا بوایو شاید هغه انګیزه چې طالبان په وخت کې د امنیتي ځواکونو لرله اوس به نه لري.
که څه هم زیاتره کارپوهان په دې سلا دي چې افغانستان د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کړی دی خو بیا هم دوی وایي اوس هم ډېرې داسې نیمګړتیاوې شته چې پوره کېدو ته جدي اړتیاوې لري.
آیا په افغانستان کې تصویر هم دومره تت دی لکه ښودل کېږي یا بیا څه روڼ تصویر هم شته په دې اړه باندې د کارپوهانو نظرونه وو. نور رپورټونه هم لرو د قبایلي سیمو په اړه باندې او په پاکستان کې د اقلیتونو یا د هندوانو له مشکلاتو په اړه رپورټ لرو. رپورټونه لرو خو د هارون باچا په ځخ کې یو څه سندره راشه
راشه مد زن سرا واخلا تاریخ د مینې پلارتا د غیرت د مینې مورتا د نیکه د شملې کورتا خپل مټو ته خپل زورتا دلته هر کار د غرش شو دلته هر چمدن خروش شو یارانې په شفتالو شو ژوندون دلته د پیسو شو پردوشو پجرگو کی در غلشو پلخ کر کے غمازشو پہجروں کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلالشو پہجروں کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلالشو داخو آغا جوندن نشو چپرون میں دا بابا اگ کو روک لے نشتا چیز اے زما دمینے بادا دلر گن پختن لیا دا غیرت لٹکھے وادا راشا راشا مد زن سر واخلا راشا 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 مد زن سر واخلا شرا شما مجنون کا سہرا ہمشتا لیلا ہمشتا وطن د بام پسندو شین خالای پخندا ہمشتا لار گنا د پختو شتا پکی رنگ د وینه ہمشتا لان وسو کی د نکانو ہاغ رنگ د مینه ہمشتا چرے چرے شو گر زنگنا لاشت دے ملکن سورے سورے شو خوب سر کے لڑ تاشت دے بہرا مان بہم پیدا بھی خوئے ملو خوشحال آشتا قافل کے بچل ولوی خود رست غگی دوشتا خڑو پڑو تڑو لاندے سربسری دلمبوشتا دغرسو دو سوداشوا خو
لا تلا د پختو شتا اے زما د مینه بادا دلر غن پختن ل یادا
د هارون باچا پژخ کی مو د اجمل خټک کلام اوریدلی اوسم یو دو نور رپورټونه په پاکستان کې د سند صوبې یو شمیر هندوان دا وخت هندستان ته په کډه کولو مجبور سوي دي د دوی په وینا په پاکستان کې ورته ډیر زیات مشکلات او ورسره فرقیزه یا مذهبي ته تنگ نظری کېدل نو ځکه دوی حالت تللی دي په دې اړه باندې د رابیا اکرم رپورت لې اسلام آباد واوري
د ریسیو کې د پاکستان د سند صوبې د جیکب آباد ښار نه هندا د زینی هندو کورنیو په کډه کولو باندې د پاکستان د هندو کونسل مشر رومیش کومار واکوانی وایي چې د سند صوبې هندوان د تیر دوه درې کال راسي د مختلفو مسلو سره مخامخ دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې ملک ورته تحفظ نشته، مالدار او شتمن خلک د تاوان لپاره تختولو نه علاوه کلنګ ترې هم اخیستل کیږي. جنکې په زوره مسلمانۍ کولی شي نو هندوان د خپل تحفظ غسل لپاره ستړي شول، خو چې څه وسیله ورته ښکاره نه شوه نو په کډه کول مجبور شول.
هند ته د تلو لپاره دا خلک د یوې میاشتې د سیل په ویزه ځي، نو په هند کې دوی د یو کال ویزې لپاره درخواست ورکړي نو دغسې دوی هر کال د خپلې ویزې موده زیاتوي. نو چې دلته دومره د یېرې ژوند دی، د امنیت وضع خرابه ده. بله دا چې زموږ آبادی تقریبا شپږ فیصده ده او موږ ټارګټ کیږو، نو لازمي خبره ده چې خپل ژوند د تحفظ لپاره به هغوی دا فیصله کړي وي. نو داسې څوک هند روان دي، څوک دوبئی ته او څوک ملیشیا ته او څوک امریکې ته.
دغه رنګ د پېښور د هندو کمیونټي جنرل سیکرټري ایډوکیټ شکیل چندر مشال ریډیو ته وویل چې هند ته کډه کول سنن پرون خبره نه ده.
دا ډېر بدقسمتي ده، ډیس اپوینټینګ ده. دا حکومت چې کنه دا موږ داسې فیل کوو چې مطلب دا حکومت مکمل ناکام شوی دی چې موږ ته تاسو سره مو کی او سنتالیس ته اوس پورې مطلب د مناټیز دي اسپیشلی هندو دا
د هندوانو د تک په اړه د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دوی هغه کډوالي سر کړی دي کم چې هند ته روان وو.
زموږ د ملک آئین هر کس ته د مذهبي ازادۍ اجازه ورکړې ده چې هغه په کم مذهب عمل کول غواړي کولی شي. نو ځکه زه افسوس سره وایم چې څو پورې زموږ اطمینان نوي شوی نو دوی نشي تللی. اوس زما د هند سفارتنا دا پښتنه هم ده چې ولې 2500 ویزه جاری کړې دي او دا د پاکستان خلاف سازش ته او پاکستان بدنامول غواړي چې دلته د اقلیتونو د پاره هیڅ حفاظت نشته. خو ولې زه د اقلیتونو ته باور ورکوم چې موږ به د دوی په مکمل توګه تحفظ کوو.
د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک خپل خبرو کې زیاته کړه چې د دې معاملې تحقیقات به کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د هندوانو په دې اساس باندې هند ته تلل چې هلته دوی په پاکستان کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر دا وکړه چې د پاکستان په آئین کې و اقلیت ته هر ډول خوندیتوب یا تحفظ ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو رپورت کې ویلو چې په دغه هیواد کې اقلیتونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ورپېښ خطرونه څه دي او د وزیر داخله دا خبره څومره رښتیا ده چې په آئین کې ورته تحفظ ترلاسه دی؟ بشیر ګواش په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
په دې وروستیو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل خبره کړي رپورت کې ویلي چې د هیواد کې د اقلیتونو مذهبي ازادي محدوده ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې د اقلیتونو سره سم سلوک نه کیږي، ګواښل کیږي او حقوقي خوندي نه دي. هغه وایي چې د وخت په تیریدو سره عدم برداشت زیات شوی دی.
په مذهبي عدم برداشت کې زیاتوالی راغلی، حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. ان په حکومت کې داسې عناصر شته چې عدم برداشت هڅوي. د ملک په بیلابیلو برخه کې مذهبي سخت دریځي مخ پر زیاتېدو ده. که څه هم غیر مسلمه مرکزي هدف دی، خو پر لیبرل یا آزاد خیال مسلمانانو هم بریدونه کیږي، مګر حکومت د سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه لکه احمدیان، شیعهګان، هندوان او عیسایان په دوامداره توګه تر ګواښونو لاندې دي او محدوده مذهبي ازادي لري. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان د اړوند حکومتي ادارو د نظر په اخیستو برلی نشوه. خو دغلتا په پارلمنت کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي چې د ملک په آئین کې لا د اقلیتونو سره تعصب ښودل شوی او پکې لیکل شوی چې یو غیر مسلمه صدر او وزیر اعظم نشي جوړېدلی. د نوموړې په وینا د پارلمنټ غړو که څه هم د بشري حقونو لپاره ځینې کارونه کړي خو له بېلابېلو خواو څخه د ګواښونو لاندې دي او په ډاډه زړه ډېر څه نشي کولی.
سب آئین کے سب بنیادی ڈاکیومنٹ کے ڈسکریمنیشن اگلے دفعہ وہ سسٹرگل کی کرنا پارلیمنٹ کے دننا کدا سے سب مسئلہ راغلی نمید ورلو ادری دنی یو دھمکیاں نے پارلیمنٹ سے ملاوی دی دے باہر نہ آغا انتہا پسند گروپنا چکم دھمکی ورکی چک دا دغا با اچتون کانون او دا بنی اچتون بسی تا سوان چھ دی وقتی آدھ خوف یا فضائم جو رکھنے گا تو پو پکنی سر خبر کی جی سیٹیزن چکم دین آپ مذہب و بنیاد باندے رئی بنیاد کے تفریق نرے پکار.
دا په داسې حال کې دا چې د پیو ریسرچ په نامه د امریکایي وی ادارې په پاکستان کې د سروې پر بنیاد لیکلي په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې 95% خلکو ته په خپل ژوند کې اسلام ډیر اهمیت لري. زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو او مذهبي برداشت د رواجولو لپاره باید بدبوات لوی او مثبت رول ولري.
باید مذهبي عدم برداشت هیڅ ونه زغمل سي. داسې ښکاري چې مطبوعاتو ته اجازه ده چې مذهبي عدم برداشت ته لمنه ووهي او دا په عمومي لحاظ په اقلیتونو کې د ځان په اړه د بد امنۍ احساس پیدا کوي. د سنسرشپ خبر نه کوم خو پر مطبوعاتو نظر ساتونکو اداره د هغه شیانو د خبرېدو مخنیوي نه کوي چې د مذهبي اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې پر مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي او مرګ ژوبلا ور اړول شوي. روسي رپورټونه ښیي چې له 200 څخه زیات پاکستانی هندوان له ورپېښو خطرونو وجه هندوستان ته تللي.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتو حال څه دی؟ د بشرګواش رپورټ مو اوریدلی. سلام پښتونخوا لومړی ګړی هم په دې ځای باندې په خیالومت پر شخص سند پای ته رسو. په بل ګړی کې بیا ستاسو په خدمت کې تر هغه پورې په لوی بادار سپارم.
کم سو بدلا سنا تنم گلشن تزو خوب کم سو بدلا سنا تنم دگل پپارو بدشند پر ہرو نا تنم دگل پپارو بدشند پر ہرو نا تنم دو
ہر